د څلورو بجو یو ساعته خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. سیشن بده د وژیا سنبلې 13 د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نهو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل.
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډېره حده پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي.
په تازه ګمارونو کې د ښځو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه چاته منظور شي، د ښځو ستونزه د نارینه وو د حل کېږي.
د هلمند اوسیدونکي د لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د عبادتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، دا هغوی ساتنه باید وکړي.
دا هم ورته په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټین ترودو بیا ګټونکی ښکاري. نور بستې یا شکست سکوت د شوزو اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. سفی الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان هم معرفي کړل، خو د ښځو نوم نشته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې ګټلې دي. او افغان الاصله بریتانیایي ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د سوداګرۍ وزارت او قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. د ښځو نمونه د طالبانو په کابینه کې نه دي شامل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل مسلکي کسان معرفي شوي او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې هم د طالبانو تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویلي دوی د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو ګمارنه له پامه غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې هر څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعده سي. صرف په طرزالعمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید سته چې هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته غوښتل د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې، خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 165 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 170 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نڅلې په کلن ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې له ډیرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې تر شاوخوا 1.5 ساعت نور پیلېږي. بایدن به دا هم وایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسي دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانیسته ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې بیا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، چین په بکنی سره جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پیل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه ولګول. دا چاره د دې لامل شو چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړي او د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو لایې کومه کاره نتیجه نه ده معلومه. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. وحید آریان ته د بریتانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې په لندن کې وشول د بریتانیا حکومتي چارواکو، شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو هم حضور درلود. د مشهور فوټبالر ډیوډ بیکام په لاس ورکړل شو. وحید آریان چې کلونه مخکې له افغانستانه بریتانیا ته کډه شوی، په ټویټر باندې ویلي د ده په څیر ګڼ نور کسان هم شته چې وړتیاوې لري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
دا اوارد ما داسې حال کې وګټه چې کلونه مخکې د افغانستان له جګړو راوتلی یم او دلته بریتانیا ته د یو داسې ماشوم په توګه راغلم چې کورنۍ ورسره نه وه او رسمي تعلیم یې نه درلود، خو نور ګڼ کسان هم لکه د ما په شان دي چې همداسې وړتیاوې لري او هیلې لري. هغوی هم لوی کارونه کولی شي که تاسو ترې ملاتړ وکړئ. نو هیله لرم چې کډوالو ته چانس ورکړئ. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې پکې د لویدیځو هیوادونو ډاکټران د جنگ ځپلو سیمو له روغتیا پالانو سره په آنلاین بڼه مشورې او لارښوونې شریکوي. د بریتانیا په کچه روغتیا پالانو ته د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې ان ایچ ایس سن خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په ګډه پلار اچول شوی و.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د سایه ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو ته هم نوي رئیسان ټاکل شوی. په نوو ګمارونو کې بیا هم شوزو ته ونډه نه ورکول شوی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون و نور وزارتونو ته هم مرستيالان ټاکل شوی دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې تنګ دې کسان ځای شوی او خوځو ته پکې کومه چوکۍ نه ده ورکړل شوی. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده د سوداګرۍ وزارت مرستيالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستيالان ټاکل شوی. د طالبانو دو مهم جنگی قماندانان صدر ابراهیم د کورنۍ چارو وزارت امنیتی مرستيال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستيال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برښنا وزارت د مرستيال چوکۍ او غلام غوث حیدری ته طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوی ده. ګل محمد او ګل زرین کوچه د سرحدات او قبایلو چارو وزارت مرستيالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستيال او لطفالله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. محمد فقیر د ملي احصای اداري سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د اداري رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټه سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویان زبیح الله مجاهد وای نوی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوی.
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره هدا پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي او د مختلف اقوامو خلک هم دلته د وزاره ورونه نه د نور ورونه نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې ستاسو کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمېر ادارو ته نوي سرپرستان او مرستيالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوی کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچه د دې کابل تر سختو نیوکو لاندې ده چې ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د خوځو نو حضور بیا هم د وی پښتنې په توګه مطرح ده. په دې اړه مخکې په کابل کې خوځو پراخ غبرګون خودلې او لاریونو نه هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپل کابینه بشپړ کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم هم لغوه شي وي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د سشنبی پر ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبری پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحریف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې د کابینې تحلیف په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبان نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي هم معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا د ښځو نوم پکې نسته. پر همدې مسأله صفي الله ستانکزي د طالبانو د سیاسي دفتر له بیان محمد نعیم سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د ښځو ونډه ولې نسته.
د ښځو موضوع اسان دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو کله راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف درې شي چې څه ستونزې هواري شي او یا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هواريږي. دا کومه منطقي او عقلي د عقلاني فکر ده؟ فکر نکوم موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي په ښځو باندې متاسفانه هغې ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پوهنتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د هم د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول دی د ټولو ښځو د ستونزو هوارې لپاره فکر وکړو
ښاغلی نعیم زه غواړم وپوښتم د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي د دغو 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 40 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی استازی څه کوي د دوی استازی نیستی که نه په کابینه کې
ما همدا خبره بولم شرح کړه چې دلته هدف څه دی یا وخته په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې د خوندې شوی یت د دنیا په ځای کې نشه راکودلای او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي بیا خو د ټول دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تمه ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د حل کیږي د ټول نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي
خدای تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې
بس هم چې کوم غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي او سیاسي اغراض دي هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومانو د ستونزو نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې دوی یو ځلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه ته کنګل کړي دي مالی سرچینې چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسیږي همدغه نارینه ماشومانو ته رسیږي دا ښځې نه دي د دې ښځو بخت ولې تنم کیږي داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې ته موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو نورې چې ښځې دغه ښځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ ښځه انسان ده د ښځې که په هر ځای کې وي هغه که په کور کې وي هغه که په کلي کې وي هغه که په دولتي دوایرو کې وي هغه که په پوهنتون کې وي هغه که په مکتب کې وي هغه که په هر ځای کې ښځه ده د ښځې باید احترام وشي د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
کوم پرونه کې ده مکتب یادونه مخکې له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخته کوم د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو په دې نه پېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې بیانونه خبره شول د ویاندانو د خانه خبرې وشوې چې په کار روان دي
ښاغلي نعیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولی شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا خو پرسونل دي هغوی مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پرست کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژيان په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دانوي
هغه د خاص عملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هر بخش کې تاسو اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي دا خو نه چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي شي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي
دقیق یعنی نور قومونو سره ارتباط هم کلاند یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه کې خود نور قومونو د پاره تر ډیره پورې ځاشته دي چې ازبک قوم د پاره شته دي کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه سبا قرار قرار په نور بخښونه کې همیشه له ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په قضا کې خپل ځان ګوري او د خپل سود لري حواله لپاره بدغه فرصت لري چې سود یې حواله شي بل دا نه چې سمجلته چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه دي دغه کس کسان چې دغه ذهنیت وزارت دې دغه خبرې راپورته کوي د هغوی نه مې غوښتنه داده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفتو کې کېږي، دا په یو میاشت کې کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانانو سره بشري مرستې وکړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.3 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسېږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې، روزنې، روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کې ته څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دینه خل نه روبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسراوړنی وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کډیدله دا ډیر غریب دا نیمنګ هله دونه دا چې د دې فوراج د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخلور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسراوړنې چې موږ په شلو کلو کې لاسراوړې دي هغه بیرته موږ لاسویرنه کو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لاسترورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وای د افغانستان خلک غریب دي، که دنیا ول ورسره مرستهونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقه د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملاتړ نو کې چې د خلک بهر ته ونوځي، عبدالله د نړیوالو سره خیاړی کې وسوتي او نړیوالو سره د خپل مرستې دوامداري وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولسته پرتلون کې کې دغه ته باید په ملاتړ نو شي، دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکره چې طالبان په افغانستان باندې کنټرول تر لاسه کړی، اکثر نړیوالو ادارو خپل استازولۍ تړلي او له عملي د لوی پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
بلخو د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. د بدسل کې د چې څور زمخ کې طالبانو د ګریش ولسوالۍ د تاریخي بلا حصہ یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري. او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی. په تیرو څو لسیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونه سوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړې او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب سوې. د هلمند دوه اوسېدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظره کاله طالبانو غواړي چې د بوز کلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا بتات ساتل دا لازم دی پر هر چا باندې. ابدا ته اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي، خو ابدا سکوت دي دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي، هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمراني کوي، پر هغوی باندې زموږ د ابدا دا ساتل لازم دی. ولو که اولس وي د اولس ساتنه هم پر لازم ده، که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي، د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید
وکړي. تاریخ تا شی وساتی، دا کلا تا شی وساتی، لکه خپل مال ملک ساتی و خدمت نه کوي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بوز کلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی، او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې حاجي خدای دادی، د کوټې سراغلي میلمانه. نو دغه دی دا شل کاله کې نور راغلي وس دا ارادو د خپل وطن ته، چې دا کلام ولیدله چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خواست کوو چې دا دې برقراره دا اباده ولري، مخته جم دا جوړ کړي، اباده جو ولري. دا زموږ یو تاریخي د 500 کال تاریخ دی پروت دی.
چارواکي که څه هم د بوز کلا او د هلمند نورو تاریخي ابداتو د بیا رغونې کومه ژمنه نه کوي، خو وایي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به یې پوره هڅه وکړي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوی محمد قاسم ریاض وایي تاریخي ابدات د هیواد ملي او معنوي شتمني ده چې دوی به یې غصب سوي سیمې بیرته ترلاسه کوي.
سره له چې تاریخي ابدات زموږ او ستاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي ابداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دی. ساتنه به یې کړي، که چیرې ځای ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې وي، په هغه اندازه به نیوه انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسېدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي ابداتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042 022 11 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0042 022 11 2 4 1 1 5.
اقلیمی بدلون، کووید 19 وبا او جګړې هغه مسایل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ورباندې خبري کوي. سفیولا ستانکزای او نور تفصیل.
نیویورک د ملګرو ملتونو د 16مې عمومي اسمبلی کوربه ده. د دې اسمبلی لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولېږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسمبلی اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي، نن د نیویورک په وخت د سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 پیلېږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې نړۍ ځینې مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتوني ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لرې کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو خپله لزمکه او یو بل وژغورو. خاغلی ګوتیرش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږویمې عمومي اسامبلې د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویارک ته رسېدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت راټولېږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بېلابېلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږېږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ او له سایبري امنیت نویو ټکنالوژیو او تروریزم سره مبارزې باندې به وغږېږي. بالاخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یوه هغه پریکړه ده چې له افغانستانه خپل عسکر کورونو ته راستانه کړو.
ساکي وویل ولسمشر به خپل دریځونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ و چې له افغانستانه یې د عسکرو په راایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته لپاره نو وتللی. د طالبانو د حکومت چارواکو لاده ملګرو ملتونو د شپږویمې عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي و چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاند ویني شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی. تر اوسه د ټاکنو رسمي نتیجې نه دي مشخصې سوي، خو داسې ښکاري چې ترودو به ګټون کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواکه توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلی و د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین و تولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا وبا د مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا شپږ سوه میلیونه ډالره لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. امیر اغا د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام وروره دغه دي چې حکومت له دې واکسینونه زموږ ټوله بند شوي دي. موږ په کمپاینونو کې کار کوي او دغه کمپاینونه هم بند شوي دي. سپینې خدای خدای زما پیغام نشر کې وروره چې دغه واکسینونه علاقې دغه مجاجین د واکسینونه علاقې چې په دغه کورو باندې کمپاینونه ګټه شروع شي. دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت کې مونږ لایا کړو چې دولسم تاریخ باندې به تاسو د تورخان بیا خلاصه او په هغې باندې به په ازادانه توګه تګ راتګ کولی شئ. هم اپلو خلک هم دی پلو خلک دولسم تاریخ هم برابر شو، پسې نورې ورځې هم وغوښتېدلې. ولې دغه شان د ظلم زیاتی وشي او ولې دومره خلک په ازاد شي؟ ولې دا مسلمانان دي؟ په پاکستان کې مسلمانان دي، خپلوان دي، یو بل نه خلاصې نشته دي. باید خبره هغه خبره کومه خبره چې وشي په هغه باندې عمل وشي او عمل کې نه کوي. یا خبره ولې کې زموږ تمه پیدا کې موږ امیدوار چې موږ تمه شو او بیا اما شان چې خلکارونه شي. په تېر حکومت کې به دولتي خلک به تل تاسو له موادونه درکو دا درکو دا درکو لیفتونه به نه ولیکل. ښه ډېرې خو یاره موږ له چاند مواد را کړی دي او نه موږ په سترګو لیدلی دی. راغوان حکومت ته زموږ دا درخواست دی دغه شان کارونه شي لکه په مخکې تېر شوي دي.
عبدالرحمن ایمن وارد نشکر شاہ سخت آج سر پتماس کیا مغورا در کمر پر من در ولایت کی دیر ستون سر مخی و بانکونا بندی چا تا پیسی فلاس نو کور کیجی حالیت یا ندی شروع کری نو چا چی کم ماشی چا پیسی پر بانکی در رو دی و سرابی اوس اوس لرس رسی نلدی اوس در کار دفار پیسی نو پیدا کیجی در کمر پر بیندازی مشکلاتو که را گیر سویو مو در امارات در مشاران سخدا غوارو چ
مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزین اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نور الدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت سرپرست په توګه ګمارل شوی. د طالبانو لخوا تر دې دمه په کابینه کې د اعلان شوو کسانو ترمنځ د ښځې نوم نشته. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن یو کانفرنس کې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټلې خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. او افغان الاصله بریتانوی ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه.
د مخکښو شوزو پروګرام د شوزو په یوه اړوند راپور پسې اوریدلی سي. په افغانستان کې د امن خونو ځینې مسؤلان وایي د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په ټپه درېدلي او ځینې مېرمنې بیرته د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او مېرمنې خپلو کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 مېرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې مېرمنې خپلو کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا دغې ادارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې مېرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي، هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هېڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایه خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیې درلودلې خو د مېرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنیو لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پرېکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونې په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان مېرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینۍ امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امن خونې مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلی د مېرمنې بې برخلیکه شي.
دغه مېرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
مېرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لوري دغو مېرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له مېرمنو سره د طالبانو له لورې له سختریزۍ ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د مېرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
درنو دوستانو، د مخکخو خزو د دیولې په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ هر اونۍ له فعالو او اغه خزون جنو څخه چې واقع دي ټولنې په بیلا بیلو برخو کې زلیدلې دي فعالان دي کارونه کړې دي یو یا دوه تنه دي خبرونه تر ملمانه کوو ورسره په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په پرمختګونو او همدارنګه په وسنی وضعیت غږیږو دا ونې محمد دوه تنه ملمنی دي یوه هم خدیجه څخزی دا ورزشکار ده مدني فعال ده خبریال ده بل هم خاطره څخزی چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاسي و دواړو درنو میلمنو ته خراغ لاست وایم پایل بل اغلی څخزی څخه وکو اغلی څخزی که تاسو راته د خپل ځان پاړه باندې وایي چې دا محل چیرته په کابل کې کانال افغانستان نه وتلی او دا چې څنګه وتوانید چې د ولایتي شورا استازي شي او وسه کوي
بله زه په کابل کې ما او کله چې ما مبارزه پیل کړم د ښوونځي سره کله چې د فارغ سولم نو ما چې ډېره علاقه مندي وه د ژورنالیزم د ډګر سره وه چې مستسق ما مسلک یې نو د هغه تر مخه چې زه ولاسم په عملي شکل سره زه پوهنتون ولولم خو ما تیوري شکل سره البته وبخشي په عملي شکل سره ما په یو رسنۍ کې خصوصي رسنۍ کې باندې پیل کړل چې د هغه دمه تر څنګ می هم پانتون لوستې د شپې پانتون هغه هم په هغه رسنۍ کې درې کاله دند تر سره کړل دا هغه دند راته دی خو به ورسته د هغه زمان کې کسته چې په یادې شي تقریبا اول سکالې اسپار سکاله مخ کې د خوځو ونده خصوصا د پښتنو خوځو ونده په کولنې کې یا په رسنۍ کې او یا هم په هغه ټولنیز پروګرامو کې ډېر محدود و د چې زه د جنوب غربي اوځي و ما نو ځکه چې په جنوب غربي اوځي کې به یو انجو جوړ کړو د خوځو لپاره چې تمنن وز پرې فعالیت کړی د هغوی د ظرفیتونهونی د هغوی د تعلیم او تربیه په برخه کې مو د بیلابیل هیوادونو څخه مخکې هغه وخت کې پیاستګان د بیلابیل هیوادو چې کوم نظامي او ملکی برخه کې شتون درلودي په افغانستان کې د هغوی څخه پروژې عملي کولې او د هغوی د پرم د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پلي کړل.
سلامت اوسئ خاطره ساقزی بحث به دوام ورکو په خبرونه کې به وړاندې ځینې اوریدونکو هم راوخلو لاغوی نه بم واورو په ځانګړې توګه په دغه ورستي وضعیت چې د شپږم سیم نه پورته د انجونو ښوونځي نه دی پرانستل شوي. خدیجه اڅکزی ټلیفون د ما همکار وایي چې قطع شوی دی خو زه کېدلی شي چې مخکې له هغې نه چې له اڅکزی نه بله پوښتنه وکړم. خاطره ساقزی تاسو هم د خبریالې په توګه کار کړی هم د فعالې په توګه کار کړی اوس په کابل کې شرایط څه ډول دي د ښځو لپاره؟
مو ګورو چې مثال یو هغه په خاني تور دوره کې د طالبانو تیرسي او تقریبا شل یو بشت کال مخکې هغه عوام اوس هم زموږ د عوامو هم زموږ د سیاسيونو هم زموږ د خوند په ذهن کې هغه عوام اوس هم سره دي ولې کله عادي شکل باندې راوګرځو چې مثال څه د کوالي سي په ځاګه توګه باندې په کومه جامعه کې چې مخکې ګرځېدل اوس هم کوالي سي چې مثال په ځاګه توګه باندې وګرځي ولې د دین په ذهن کې هغه عوام سره ولې دوی د تغییر تبديل راځي ځکه چې د سیمه هیوادونه د بهرني هیوادونه خصوصا هغه امر قدرت هیوادونه زموږ په سیاست کې ډیر لاس وهنه لري او له بده مرغه زموږ سیاسيونه هم هغه سیاسيونه نه و چې د دې هیواد د بقا لپاره د دې ولست د زړه په خاطر باندې کار کول ټول د خپل شخصي منافع او د لپاره کار کوي هغه مو خپل له پردا غسي او نظام باندې ولې موږ امیدوار یو د تغییر تبديل یا هم د نظام تبديل دل باید راسي په هر حالت کې
خبرې وکړو روستم په دې موضوع باندې ظاهرا خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه طالبانو حکومت چې وسپا افغانستان کې کوم موقت حکومت اعلان کړي دوی ژمنه کړي دي چې په بیلابیلو برخو کې به په تدریجي ډول خزو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي ښوونځي به هم دوی وایي چې پرانستل شي او همدارنګه به د کار او نورو برخو کې هم لکه تاسو چې ژمنو ته اشاره وکړه ځای ورکړي دا چې دا ژمنه به څومره عملي کیږي افغان خزي څومره پاړه باندې ډاډمنې دي په همدې باندې به بحثم کوو زه به ورشم همکار مې راتوي چې خدیجه سگزایی را سره وصل شوې ده دا ورزشکار ده مدني فعال و خبريال و په بیلابیلو برخو کې فعالیت کړی دی لومړی راته اغلی اڅکزی د خپل ځان او کار په اړه وایي بیا به راشو خپل پوښتنو ته
سلامت بشم خدیجه اڅکزی کوم او د تیم ملي هاکی در ځل فعال جامعه مدني و خبرنگار بخش چاپی که
مدت پنج سال میشه کار میکنم دوباره خبر نگری مدت تقریبا ده سال میشه که ما ورزشکار هستم و در رشته ورزشی هاکی بازیکن تیم ملی هستم مدت هفت سال بیشتر میشه که ما در رشته‌های یعنی در جای مختلف کار کردم خصوصا در بخش جامعه مدنی حقوق زنان با شبکه زنان ایدبلین و شبکه که خود ما را ایجاد کردیم و توانستیم بنا را جذب کنیم و بتونیم کار انجام بدیم مدت ده سال بیشتر میشه که ما در این عرصه کار میکنیم و با تأسف فراوان که
تاسو اوس چیرته یې آغلی اڅکزی تاسو اوس په کابل کې که له هیواد نه بهر یې
نه خیر ما فعلا د کابل هستم و داخل افغانستان هیچ جایی نرفتیم با وجود از اینکه از روزی که کابل سقوط کرده همه فعالیت های مدنی ما و فعالیت های ورزشی ما سقوط هست و حتی امارات اسلامی اعلان هم کردن که در جامعه ورزشی ما به خانم ها دیگه حتلا ضرورت نداریم خصوصا تیم هایی که بانوان بودن حتلا ضرورت نداریم و بازم ما به کابل هستیم و کوشش میکنیم منتظر از یکیم ببینیم که چی میشه
آغلی اڅکزی طالبانونه چې څومره موږ اورېدلی دي دوی وایي چې تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه یا د سپورت په اړه کومه پالیسي نه لري یعنی معنا دا چې دوی وایي چې موږ دام نه وایو چې دغه ښځې به د ورزش اجازه ونه لري او دام تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې اجازه به ولري که ونه لري یعنی تر اوسه پورې داسې څه نشته دی چې دوی وایي چې ښځو ته به د ورزش اجازه نه ورکوي یعنی وهیله مندي شته دی د هاکی ټیم په اړه باندې راته وای افغانستان د هاکی ټیم درلود د ښځو د هاکی ټیم او څنګه وو فعالیتونه
بالکل هاکی ټیم تقریبا لس کاله کېږي چې خپله لوبې پیل کړي او د کابل کې ټیم لري یو کابل کې نه هرات بامیان ډېر ولایتونه شته چې زموږ نجونې هلته لوبې کوي او ملي ټیم لري دا وروستیو کې خو دومره ډېر مشهور هم شوی چې ټول رسنۍ خو هاکی داسې ده چې په افغانستان کې ټول نه پېژنده خو اوس خوشبختانه همدغه اخر کال کې دا یو پنځه کاله کېږي چې هاکی ټول افغانان پېژني او حتی بهرنۍ هم په دې پوهېږي چې موږ هاکی ټیم لرو او نجونې دا ټیم کې کار کوي موږ سره تقریبا موږ سره څلور ویشت نجونې دي چې هغوی همدغه اوس مهال فعال فعال دي او ټول لوبې دي زموږ تمرینونه هم متوتر جریان درلوده او موږ هره ورځ خپل تمرین کتللو او زموږ مسابقاتو همدغه چې طالبان د راتلو نه مخکې موږ قرنټین شو قرنټین نه مخکې موږ یو انتخاباتي مسابقې درلودلې چې متاسفانه د قرنټین له وجې بعد له سقوط له وجې هغه هم پاتې شو
داسې ګوره اڅکزی آغلی اڅکزی وروسته به په دې باندې خبرې وکړو څومره چې ما اورېدلی دي د کرکټ په اړه باندې یو څه رپورټونه خپاره شوي وو خو هماغه کس چې احمدالله وسیق د طالبانو د فرهنګي کمیسون یو غړی دی هغه بیا وروسته وویل چې دا یې په اصطلاح یو شخصي نظر وو خو د افغانستان دغه نوی حکومت چې د طالبانو په مشرتابه دی دوی تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه باندې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې خیر بحث به کوو خبرې به کوو خاطره اڅکزی تاسو راته دا ووایي په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې د هلکانو ښوونځي پرانستل شول د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي که څه هم طالبانو ویلي چې دا هم پرانیزي خو دې دا شکونه را پیدا کړي دي چې ښایي د تیر په څیر باندې د نجونو د ښوونځیو پرانسته وځنډول شي او یا یې په وړاندې ستونزې راپورته شي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ
ګورئ که چیرې موږ په تعلیمي اړخ باندې ښځې یعنې پورته کور ته نښني او تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه بې سوالۍ کې راځي تر دې چې هېڅ هغه خویندې ولاړې هم نه شي نو تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه ابتدایي مرحله ده چې صرف دوی به هغه یو خپل نوم به زده کړي او صرف یوه لپې پیسې به زده کړي که چیرې مثال دوی ته اجازه ورنه کړي دلته دا به د یو نه یوازې چې مثال د نړیوالو د غبرګونونو سره مخ شي بلکې خویندې ته به دلته یو انساني فاجعه رامنځته شي ځکه د هغوی هیلې د هغه کوم کسان چې لوستې دي یا مثال پیری چې ځینې به مثال په شپږ اتم نم لسم صنفونو کې به وویل پاتې وو چې موږ ښوونځي خلاص کړي ځینې به هم پوهنتونونو کې که چېرې مثال ښځو ته اجازه ورنه کړي دا د یو انساني ناورین سره دی مخ کېږي او هېڅکله به د طالبانو د اوسنی نظام بقا پیدا نه کړي ځکه د یوې ټولنې نیمایي برخه دي فلجي هره ورځ دوی دغه د فرهنګي کمیسون د غړو پرسکه فرانسونه که تاسې ګورئ دوی ټول
ټول نړیوال څخه نن د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال خو په هغه نړیوال معیارونو برابر حکومت ته دې مرستې وکړي. په دغه رقم باندې خو مرستې دي نور کوي چې مثال دوی د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي، د ښځو د بشري حقونو کمیسیون یې پرون بېخي لغوه کوي، د ښځو چارو وزارت څخه یې د امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره جوړه کړل. یعنې د بېخي دې د ښځو پر برخه باندې یو غټ کراس کش کې چې موږ ښځې نه غواړو چې نظام ته را دننه شي. یا هم مثال د څه څه یادېږي څو ورځې مخکې د عباس تانګزي کلامن د دې په دوحه کې کوم ویان دی، هغو ویل چې کوم بهرني چینل سره د دې مرکه وه چې ښځې به په رهبریت کې نه وي، مثال په ټاپ کې به نه وي، هغوی به په رهبریت کې نه وي. مثال ښځه نه شي کولای چې وزیره شي، ښځه نه شي کولای چې مهمه شي. نو په ماموریت په مدیریت په دې کښتو اته څه به رایش به خبرونه لیدلي. هلته یې ویل چې که دې واشروم ته مثال د واشروم د پاکول دپاره خو موږ نارینه نه شو لیږلی، نو باید ښځې مافي. یعنې ګوره که څونه حقیره او څونه په د دې میرمن ته ګوري دوه دقیقې سره کوي بل وه. نو که چېرې دې مشخص ته په دونې حقیره سترګه ګوري، ولې ښځې نه شي کولای؟ په تېرو دوه څلوېښتو کلونو کې ښځه نه په فساد کې ښکېله وه، نه په قتل کې ښکېله وه، نه د دې هېواد په خرڅلاو کې ښکېله وه.
ظاهرا خو دوی وایي چې دوی نوی دی حکومت جوړونې باندې بوخت دي او په بیلابیلو برخو کې به ځای ورته ورکړي. تاسو یې په دغه ژمنو باندې باور لرئ؟
موږ امید لرو ځکه د دې پر ځای چې اوس دی اوس نظام دی پرته زموږ څخه دې نظام نه شي چلولی، په دې باندې ډاډه اوسي. تاسې دې باید ومني، که ځینې نه مني مشران یې باید ومني. او باید که نن مې خیر موږ ورته منتظر یو میاشت دوه میاشتې، د دې دا پالیسي به هم پالیسي، د دې به پالیسي هم جوړه شي، د دې به قوانین هم نوي جوړ شي. مشکل نه څه موږ مخکې راغس هم په اسلامي حجاب کې تللو، ځکه الحمدلله مسلمانان یو، اوس هم په اسلامي حجاب کې هم دندې ته ځو، هم خپل تحصیل ته ادامه ورکوو.
ها ته زبا اغلی اڅکزی او اڅکزی سره بحث ته دوام ورکوم. خو په خبرونه کې لکه مخکې مو چې ویل، یو شمیر اوریدونکو په ځنګړی توګه د مکتبونو زده کوونکو له دوی سره به هم خبرې کوو، د دوی ټلیفونونه به هم راخلو. تخنیکی همکار می راتوي چې مزدلفه نوري را سره د ټلیفون په تماس کې ده، د نهم ټولګي زده کوونکو ده. مزدلفی خبرونه ته ستړي مشې، دا راته وایي چې ته د کوم ولایت یو مکتب ته ځې کنه؟
سلامونه ورکړه مزدلفه نوري، ما د ننګرهار د ولایت نه فعلاً په کابل کې ژوند کوم، او زه هم د نهم ټولګي زده کوونکی یم، ښوونځي ته ځم.
اوس چې دغه د لکانو ښوونځي پیل شوي دي او د نجونو نه دي پیل شوي، ته خپل ځان سره څه فکر کوي؟
زه خپل ځان سره داسې فکر کوم چې ولاد ما آینده ما سرنوشت نامعلومه پاتې دی. که چیرې یو سړی یا یو نارینه یو ځوان حق لري په ټولنې کې د تحصیل، نو یو ښځه یو مېرمنه یو انجلۍ هم حق لري چې تحصیل وکړي. زه شخصا دغه دوه کالو کې چې کله دغه د کورونا ناروغۍ او بیا هم د طالبانو د راتګ، دغه دوه مسلې زموږ په ښوونځي باندې ډېره زیاته اغیزه کړې ده. زه شخصا د درسونو نه ډېره پاتې یم، شخصا زه نه داسې نور ټولې نجونې هم شته دي چې د دې په اړه فکر کوي چې آیا موږ آینده به خراب شي، طالبان به اجازه ورنه کړي چې موږ ښوونځیو ته لاړ شو. موږ همدغه اسلامي اجاب قبول لرو او غواړو چې خپل ښوونځي ته دوام ورکړو. موږ ته هم اسلام دا حق راکړی چې ټولنې کې کار وکړو او خدمت وکړو، خو دا هم د ټولنې یوه برخه ده.
تا سو ورونه یا څوک خپل خپلوان زده کوونکي شته دي نارینه چې هغوی مکتب ته ځي؟
او ولی نه، زما دوه ورونه دي چې هغوی یو اتم ټولګي کې او بل دولتم ټولګي کې دي. هغوی چې کله ښوونځي ته ځي نو زه ډېره ناهیله کېږم، داسې فکر کوم چې په ژوند کې ناکامه شوې یم او د هر څه نه شاته پاتې یم.
راځئ چې خپلو مېلمنو سره بحث ته دوام ورکړو. اغلی اڅکزی، تاسو مخکې په ورزشي فعالیتونو باندې خبرې وکړلې، څومره باور لري چې د نجونو ښوونځي چې تر ورزش او تر بل هر څه مخې ته خبره ده، د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي؟ داسې څوک پیژنئ چې هغوی ښوونځیو کې به اوس په اصطلاح په تمه دي چې باید ښوونځي پرانیستل شي او ورشي؟
دقیقا یوځای کې پوه شوي یم، دغه مکتب کې شروع نشده په فعلا. از تنفا اول تنفا شروع شده و از تنفا شش تا تنفا دوازده مکاتب دخترانه را نگستن که باید شروع شده و گستن باید منتظر داشت. دقیقا ما کسایی را میشناسم، ما تا خواهر خودم که این سال آخرش هست که باید خلاص کنه، د مرکزه کې بل باید ټول کنکور د تاو او د شل زیات دره اما خوشبین دی اته کې ولا غوښتل چې ما کوشش میکنیم که سنفاره دوباره ایجاد کنیم اما به نظر ما که همه مکتبه دخترانه از اول جدا بوده سنفارشان جدا بوده واقعا یک جای نبوده و راهشان همه چیزشان جدا بوده اما اینا که پالیسی را که پیشنهاد کردن که ما سنفاره جور میکنیم یا وسایل به سنفار میاریم تجهیزاتی که ما مهیا میسازیم همه چیز به نظر ما فعلا در همه مکاتب مهیا است
اغلی سقزی تاسو هم دی ولایتی شورا دی استازی په توګه کار کړی مو دی خبریالې په توګه کار کړی په بیلابیلو برخو کې مو کار کړی دغه په ورستیو کې طالبانو دی خزو دی چارو وزارت نوم بدل ک په اصطلاح یا لکتر لګه په غزه باندې خپل یو بل وزارت چې دی ارشاد او دعوت او عبدالرنګ دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې یو وزارت دوی نوې رامنځته کړي د دې لوحې په پورته کړله تاسو دا کار څنګه ښکاری په دې اړه باندې نظر څه دی
مسله طالبان دا کار غندم ځکه چې کله چې دوی په دوحه کې وو پرله پسې زموږ تیر حکومت چارواکي ورتلل دوی همیش کده نړیوالو سره په موضوع سیاسونو سره بحثونه کول نو ویل چې موږ ذهن تبدیل کړی دی موږ فوز ته پاغه کوم څه معیار چې مثلا نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې موږ هم درناوی وکړو صرف د اسلامي حجاب خبرې کولې چې هغه مثلا افغان خود هم په هر حالت کې ورسره منلی دا کوم د اسلامي ټولنې او کله چې مثال کچیر دی د شوه وزارت به خې د دې د کابینې لمنځه یو سي فکر کوم دا به ډیر راته جو فایې د شوه په وړاندې باندې
دوی وایي چې دغه د خزو د چارو وزارت چې دی دا یو تشریفاتي وزارت او فعالیتونه یا د دوی کارونه ډیر د خزو په ژوند باندې اغیز نه درلود
بله او زه موافقه یم چې موږ وزارت سمبولیکو همیش چې موږ په بحثونه کې مسرکشن فلې صرف همیشه به ویل چې موږ یو پالیسی سازه وزارت یو موږ کوم اجرایی صلاحیت نه لرو نه منو ولې حتی کل د شوزو د د د د یو ادرس وو بل شکه چې د فوز په شوان کې به ټول هغه نه یې درلودلی د فوز د تاریخوال د کمرش د فوز مثال دی چې باندې ودونه یا هم هغه سلحه او نور څه چې موږ خويندې په کابل او لوی شهرونو او ځینې کلي باندې کور سره مخ وي دا خو چې واقعاً د درد کوم دوا نه ودی ولی حتی اقل د فوز د لپاره یا هم د نړیوال د فوز د لپاره دی او د قدر لودي چې مثال موږ فوز چارو سره کړو موږ وزیر لرو استاد لرو کولای شي مثال د فوز یو دفتر
مننه کو بس دوام ورکو اغلی اڅکزی یو شی چې په افغانستان کې ویل کیږي هغه د دې چې ویل کیږي چې دغه د خزو په برخه کې پتی روشلو کلونو کې شوی کارونه ډیر خار متمرکز او په خارونو متمرکز او د کلو او اطرافونو خزو ته د دغه بریا او د دغه پرمختګونو کومه ګټه نه ورسېدلې تاسو فکر کوئ په دې اړه باندې
خانه ها تنها در مرکز نبوده چون خودم شخصا کسی بودم که در کمیته دادخواهی برای صلح مدت 5 سال میشه که کار کردیم و ما کمیته داشتیم که 20 نفر به کمیته جوانا بود و ما همین کمیته را به 8 دین داشتیم 8 دین و در این 8 دینه که ما این کمیته را داشتیم حتی در اولسوالی ها ما کار کردیم و از چیزی که زنها زنان که در مرکز بودن برخوردار بودن ما کوشش نهایی خود کردیم که خانوهایی که در اطراف زندگی میکنن به اونا هم برسانیم اگر دیده نشده از طریق رسانه های اجتماعی بوده رسانه های تصویری بوده شنوایی بوده کوشش ما زیاد کردیم که چون در اطراف زیادتر نمیشه که از تلویزیون زیاد استفاده نمیکردن موبایل زیاد استفاده نمیکردن ما برنامه های داشتیم برنامه های آگاهی دهی به خانم ها داشتیم از طریق رادیوها که ما تقریبا چندین به چندین رادیو در ولایت صحبت کرده بودیم و اونا بر ما همه روزه هفته دو روز بر ما وقت میدادن که یکی از نماینده خانم ها با همه صحبت میکرد و با اونا آگاهی میداد و ما کوشش و تلاش ما همیشه به این
نه مننه اغلی اڅکزی بیرته په دې باندې خبرې کوو خصوصا په اقتصادي اړخونو باندې بیراګرزو زه به ترغی پوری اغلی ساقزی نه پوښتم تاسو راته هم دغه سوال جواب کړئ په افغانستان کې د طالبانو په وینا همدارنګه دی یو شمیر نورو څارونکو په وینا همدارنګه دی یو شمیر هغه کسانو په وینا باندې چې دی تیرو شلو کلونو په لاس تراوډونو د خزو د ژوند په برخه کې
په دوی باندې ملاحظات لري، هغه وایي چې دا ډیر خار متمرکزه پرمختګونه و د څو شخصیتونو د څو کسانو لاسته راوړنې وي. په مجموع کې د افغانستان د ښځو په مجموعي ژوند کې د بهبود کوم څرک نه لګیده، یا لږ تر لږه اغېز په عامو ښځو په کلو او بانډو کې په ښځو کم و. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل، لکه دغه کوژواتوال دي که طالبان دي که هر چا دا نظر وړاندې کړل، زه په دې باندې منحصه افغان ښځې چې په ولایت کې مې هم کار کړی دی، په مرکز کې مې هم کار کړی دی، موافق یم چې زموږ حکومت هم انحصاري و، زموږ ښځې هم انحصاري وي. هغه څلور پنځه خویندې چې د ابتدا د ولسمشر تازي د موقت ادارې را په دې خوا چې کوم کسان و، هغه کسان څرخېدل. د اکثرو ښځو حقوق تر پښو لاندې کېدی، اکثرو ځوانانو حقوق تر پښو لاندې کېدی، ټول انحصاري و. څلور پنځو کسانو دغه پروژې د حکومت چارې د ټول لور بستونه د ټول را انحصار کړي. واقعا زمن هایز دی ولوستې میرمن، زه واقعا چې نور تر پوزې رسېدلی وم، زه وایم چې په یو حساب باندې زه په دې نظام باندې زه ډېر خوشحاله یم چې حداقل د دې انحصار یې ورمات کړي.
خیر، وروسته به بحث کوو له تاسو او اڅکزی سره. وړانګه دی ولسم ټولګي زده کوونکي ده، را سره دی تلیفون په تماس کې ده. لدی به د دې د خونځي پاړه باندې واورو او دا چې څه ډول احساس کوي. وړانګې خپرونې ته ستړي مشي،
د خپل مکتب پاره ډېر خواشینی سي، تر اوسه هېڅ سرنوشت هم نه ده معلوم سي څه به کېږي یا به څه به وسي. پر هغه چې طالبان راغلل هېواد ته، کابل ته را دننه شول، زموږ امتحانونه نیم خلاص شوي وو، یو امتحان هم پاته وسي، مکتبونه بند شول. او موږ د دې په اړه ډېر تشویش کې چې دوی به زموږ په اړه څه پرېکړه کوي او څه به وایسي. یعنی بیا به مکتبونه شروع کېږي، نه به شروع کېږي، څنګه به کېږي؟ موږ دا حالت ډېر خواشینونکی ده او دا یوه ډېره لویه تېروتنه ده، ځکه چې زموږ تعلیمي نصاب د کرونا مریضۍ له خطره هم ډېر شاته پاتې شو. تقریبا موږ تر نیمه ډېر شاته پاتې دي کرونا په خاطر، تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې ده. او اوس هم همداسې امتحانونه شروع شول او پای ته نه ورسېدل سي، طالبان انوتل، همدا تعلیمي نصاب بیخي شاته پاتې شو. او دا تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې شو. او موږ دې اړه ډېر تشویش کې، ډېر خواشینی چې څه به کېږي زموږ کورنۍ، موږ سیاي دوی به څه پرېکړه کوي زموږ په اړه. بیا به مکتبونه شروع کېږي، نه به شروع کېږي؟ او په دې کې څه مشکل ده چې ولې نه شروع کېږي؟ حکومت چې موږ پوهېږو دا خو له اسلامي له شریعته سره بېخي سم ولو. موږ ښځینه استادان درلودې، موږ انفورم بېخي له شریعت سره برابر ولو، فکري مفسر کول استادانې، مدیرانې، سرمالیم، ټول موږ ښځینه کارکوونکي ولې. مګم دوی تر اوسه د موږ په اړه هېڅ تصمیم نه دی نیولی، تر اوسه د معرف دروازې بېخي بسته دي او دا موږ ته ډېره ناامید کوونکې ده. او ډېره
حمیده له غزنی نه ټلیفون کړی دی. حمیده ستړي مشي، له تاسو نه به واورو څویم ټولګي کې او د خپل مکتب په اړه باندې راته ووایي چې مکتب ته ځئ که نه ځئ؟
موږ مکتب کې استادان دي، ټولې ښځې دي، هلته ماشونه نشته. مکتبونه تر شپږم ټولګۍ پورې دي، څوک چې ورته درسونه نشته، استادانې نشته، استادانې نه راځي.
ته په څویم ټولګي کې خپله؟
زه خپله په یولسم ټولګي کې یم.
د تاسو مکتب خو به ګرد سره شروع نه وي که شروع شوی؟ مجده بارانم را سره له ننګرهار نه ده، له دې سره به هم خبرې کوو. مجده، تاسو راته دا ووایئ چې په وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو مکتبونه نه دي پیل شوي، آیا فکر کوئ چې دا به پیل شي؟ ځکه چې طالبانو او همدارنګه د معرف چارواکو، د افغانستان د حکومت د معرف چارواکو ویلي دي چې دوی څه تدابیر نیسي او بالاخره به مکتبونه شروع کړي.
نن سبا ګورو زموږ جمهوریت نظام ړنګ شو او ځای امارت ونیوه. نو دلته که موږ تېر تاریخ ته متوجه شو، 1996 کال راهیسې کله چې لومړي ځل طالبان دلته راغلل، هغوی دغه دعوه لرله چې موږ غواړو په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم کړو. خو برعکس هغوی دلته څه وکړل؟ د ښځو حقوق او بشري حقوق یې نقض کړل، چې په همدې د نړیوالو توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د القیبې راتګ ته زمینه مساعده شوه. اوس هم که مونږ ګورو، هماغه تاریخ داسې نه چې بیا تکرار شي. مونږ له دې په ویره کې یو، ځکه چې دلته طالبان راغلل،
کابینه کې خوځو توان نه ور نه کړ، یعنی وایي چې کابینه کې خوځو توان نه نشته، لومړی دویم دریم بچو کې خوځو توان نه نشته. همدارنګه د نجونو په مخ کې د شپږم صنف نه پورته مکاتب بند کړل.
اغلی څخه یې تاسو نام غواړم دا او پوښتم چې تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې بل اخره په همدغه وطن کې په راتلونکي کې خزی حق ولری دی سپورت دی لوبو دی درس دی تعلیم دی کار دی سوداگری.
من با آینده خوشبین هستم، اما اگر همه امین آرده که گفتن مثلا تحصیل باشد، آرامی باشد، صلح داشته باشیم، کار کرده بتانیم، ما ورزش کرده بتانیم، تنها شخصا خود می همه دنیایی که در بول هست باید که دولت همه شمول داشته باشیم، به احترام به زن و مرد داشته باشیم، به چی دوانان به چی نو دوانان، از اطفال شروع تا همگی با احترام داشته باشیم. ما هیچ ضرورت نداریم که وطن خواهد ترک کنیم، به جای دیگه بریم، می کنیم که همینجا راحت زندگی کنیم و ما امیدوار وقتی باشیم. ما قبلا امید داشتیم که اگر انسان نشه بسال ما جور میشیم، اگر بسال نشه دو سال بعد حتمی وطن جور میشه.
مننه کول دواړو درنو او قدرمنو میلمنو خاطره ساقسی څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازي دوامدارنګه پوخانی خبریال او مدني فعال ده. خدیجه اڅکزی ورزشکار ده، مدني فعال ده او خبریال ده. ل دوی یو هغه ملبنونه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او برخه واخیسته. ل ټولو مننه، کور مو ودان، تربیه خیچاری.